اوردونکو د مشال ریو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په روستۍ خبري غړي کې د خپل کوربا اسرائیل محمد سلامونه ومني هیله لرم چې روغ جوړ وستی وو وخت ورځې 15 بجې شوي په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر ریپورتونه لرو او د هند ناګپور خار ته بزو د هغه ځینې متاستنی خپني غد افغانستان او سنډیز کرکټ میچ پړه معلومات درکو خو لومړی ورځو منور شاته چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي
اول د خبرونو سرټکی د پاکستان د پوز مشر د ایران د صدر سره د سیمه په امنیت خبرې ترې کړې افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې ډرون د داعش وسلوالو ته مرګ جوړ لاړولې او د بلجیم سرکاري وکیلانو په دریو کسانو د برسلز د وسلوالو بریدونو فرد جرم لګولې دی او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستانی پوز مشر د ایران د صدر سره د دواړو هیوادونو په تعلقات او د سیمه په صورت حال خبرې ترې کړې د پوز د تعلقات عامه څانګې ISPR نن په خپل ویب پاڼه لیکلي چې صدر حسن روحانی له جنرال راحیل شریف سره پرون په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال ضرب عزم عملیاتو کې د پاکستان حسی وستایلې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې نه علاوه په یو شمېر نورو امنیتي چارو خبرې وشوې هلته د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال وایي چې صدر روحاني او وزیر اعظم نواز شریف بیا د ګډ خبري کانفرنس پر مهال د ترهګرۍ عزت په ګډه مبارزه ټینګار وکړ حسن روحاني اسلام آباد ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال د تجارت او توانایي په ګډون په مختلفو شوبو کې له پاکستان سره د همکارۍ کول ویل دي او یو شمېر لوزنامې یې هم لاسلیک کړې دي د خیبر ایجنسی چارواکی وایي چې د لوړګي په خوګاخېلو سیمه کې نامعلوم وسلوالو د پولیو ضد کمپاین یو مشر وجلې ده په سیمه کې یو انتظامی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې وجل شوی تن اختر خان نومیداو د لوړګي په خوګاخېلو سیمه کې 13 شپه په خپل کلینیک کې ناست و چې ور باندې راځي وشوي د پیښې ځمواري تر اوسه چا په غاړه نه اخیسته د جنوبی او شمالي وزیرستان د پوزي عملیاتو لوجه د افغانستان پکتیکا ولایت ته کډه شوې خلک وایي د لارو د بندیز لوجه خپل رجستریشن نشي کولای په پکتیکا کې میشت یو کډوال عبد الله نن مشال ډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د ورته لارې خلاص کړي چې دا شان دوی خپل سیمه ته بیرته لاړ شي
ویسا لمن سیما شهید جنگ را غلی افغانستان تر وشتي بیا تم سي دغ دي نامي رټک بازور تا دريمي خو لار باندې روپ سره د سټېشن خو تا ني تا لار خو تا د ني خپل د سټېشن ته لور شي خپل خور شاول سیما تا روز شي خپل ابو دی و کی رنگ مل پوتي دی اج جوړي کی زکه و کاری و ډېر شاوي بلا تمیز و نتيري دي دغه چا وطن پر دای دی
هلتا د پاکستان په پارلیمان کې د سرحدي چارو یا سفران د قایبه کمیټې مشر مولانا جمال الدین مشال ریډیو ته ویل چې د کډوالو د مشکلاتو د هوارولو په اړه د وړاندې نه حس روان دي او دا مسله به ورته هم زر حل کړي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د بهرنو ځواکونو د ډرون په هوایي برید کې د داعش یو لس وسلوال وجل شو دي د ننګرهار امنیه کمانډانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال نن مشال ریډیو ته ویل چې دا حمله د اچین ولسوالۍ د شین شوبي په سیمه کې 13 ورځې نه وخت شوې نو موړی وایي وجل شوې کسان ټول بهرني وسلوال دي چې لا شونې په سیمه کې پراته دي وسلوالو په دې اړه له هم سنې ویلي هلته د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي د هلمند خانشین ولسوالی نن سهار امنیتی ځواکونو بیرته ونیوله د یاد وزارت ویان صدیق صدیقی مشال لري ته ویل چې ګډو امنیتی ځواکونو ټول شپه په خانشین کې ځانګړي عملیات وکړل او مخالفینو ته یې درنه مرګ جوړ واړوله بل لورته په هلمند کې د امنیتی ځواکونو مشر عبدالجبار قهرمان مشال لري ته ویل چې یاد ولسوالی نن سهار 9 بجې د امنیتی ځواکونو لاسته ولوید او په عملیاتو کې هوایي ځواک هم شامل وو هلته افغان چارواکي وایي چې په دغه عملیاتو کې خو شا دیش وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړ لا اوخته تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د بلجیم سرکاري وکیلانو پرون اعلان کړی چې د برسلز د بریدونو تورن درې نیول شو کسانو باندې د ترهګرۍ فرد جرم لګولې دی په برسلز کې د مارچ 22 وسلوالو بریدونو یو دیرش کسان ووجل او خوښه درې سوه نور زخمیان کړل رپورټونه وایي په دې کې یو تورن تن چې وکیلانو د فیکل سی په نامه یاد کړی کېدی شي چې هغه کس وي چې په دې مبینه ملګرو لخوا په برسلز ایرپورټ د بریدونو ترسره کړو تر سره کولو وروسته د تختیدو شک کیږي. بلخوا د بلجیم د سرکاري ریډیو د ریپورټونو له مخې چارواکي په دې اړه د معلوماتو د پخلي لپاره د ډي این ا نمونو ته انتظار کوي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي چې راتلونکي اونۍ د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو په سرمشریزه کې به امریکا او د هغې اتحادیان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په نړیوالو هڅو غور وکړي. نوموړي پرون په ریډیو او انټرنیټ د اونیزې وینا پر مهال د یادې وسلوالې ډلې پر ضد د عملیاتو جاري ساتلو لپاره خپلې ژمنې تازه کړې. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې وروستیو کې په برسلس کې د خونړیو بریدونو ذمواري قبوله کړې ده. په لندن کې میشت د شام د بشري حقونو د سار ډله وایي حکومتي ځواکونو د روس په هوایي ملاتړ د لرغوني ښار پالمیرا خواوشا ته درې مهمې سیمې نیولې دي. بل لوري ته د روس د دفاع وزارت وایي پالمیرا ته نږدې د شام ځواکونو د ملاتړ لپاره یې تېره ورځ څلوېښت هوایي بریدونه کړي دي. روسي چارواکي وایي په دې بریدونو کې څه د پاسه سل وسلوال وژل شوي. د رپورټونو له مخې د پالمیرا ښار په جګړه کې په دې اونۍ کې تر اوسه پورې 450 حکومتي پوځیان هم وژل شوي دي. او بل خبر د لوبو د نړۍ نه دا مهال د هند په ناګپور ښار کې د شلوري نړیوال کرکټ کپ په سوپر ټین مرحله کې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ مقابله روانه ده. افغانستان اولنی بیټنګ کړی دی او د وو ویکټو په تاوان یې په شلو اورونو کې 130 رنزونه جوړ کړي دي. دا راس اوس ویسټ انډیز خپل لوبه کوي چې په 12 اورونو کې یې د 3 ویکټو په تاوان 68 رنزونه جوړ کړي دي.
خبرونه مول مشال رادیو او دلته تاسو د مشال رادیو خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ.
د پاکستان په خوانه سفیر هوایی د سعودي مخالف ایران او پاکستان ترمنځ شول او زنامو ته عملی شکل ورکول ګران کار دی.
تر سعودي نه د نورو بام ریزرویشن وی د پاکستان خپل هم شاید داسې وجوهات وي چې مجبورۍ وي لوزنامه به کړي وي خو په هغه پرمختګ شاید کول ګران وي.
د فاټا سیاسي اتحاد وایي په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو شاملولو لپاره احتجاجي کمپین پیلوي. افغانستان په پکتیکا کې د وزیرستان یو کډوال وایي
افغانستان کے پلامن کے نشی پنڈا پاکستان حکومت مہربانی وطن ته واپس کو.
په پیښور کې د ډرامو یو فنکار مشال خان چې د پالج په ګډون یو شمیر ناروغیو کې راګیره ده وایي د علاج وس چې نه کیږي.
کورمیم نشتا او بس در په درې نور سویلې نشم دونه خدمت مې د فن وکړو خو حکومت چې دی کلچر ډپارټمنټ والا ما ته ونه کتل.
او د هند ناګپور نبا نیخ په نیغه تاسو ته د افغانستان او ویسټ انډیز کرکټ میچ په اړه معلومات درکو. لمشال راډیو سره اوسئ.
نوز خبرونه لومړی رپورت.
اوردونکو د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې د پاکستان لوړپوړو چارواکو سره یې په ملاقاتونو کې په بلوچستان کې د هندي استخباراتي ادارې را د مداخلت په حق لا خبري نه دي کړي. حسن روحانی دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې د پاکستان د پوځ ویان په یو بیان کې ویلي وو چې د پوځ مشر او ایراني ولسمشر ترمنځ په ملاقات کې د هندي استخباراتي ادارې د مداخلت په اړه خبري شوې دي. د ایران ولسمشر په دورځني رسمي سفر په پاکستان کې له دې هیواد له چارواکو سره د اقتصادي همکاریو او تجارت ته د ودې ورکولو په ګډون یو شمیر نور موضوعاتو باندې خبرې کړې دي چې تفصیل یې د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
د خلیفه په ورځ اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوې خبر پاڼه کې ویلي شوی دی چې ایرانی صدر حسن روحانی خپل د پاکستان دوره کې له وزیر اعظم نواز شریف، صدر ممنون حسین او د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقاتونه کړي دي. له دې وروسته وزیر اعظم نواز شریف او ایرانی صدر حسن روحانی په ګډه سره خبری کانفرنس کې د دې خبرې ژمنه وکړه چې دواړه ملکونه په ګډه د ترهګرۍ او انتها پسندۍ پر ضد کار کوي. په دې موخه دواړو مشرانو د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت ته 15 ارب ډالر پورې زیاتولو باندې اتفاق وکړو او وی ویل چې د اقتصاد مضبوطولو لپاره به لومړی ترهګري ختمول وي. خبری کانفرنس کې ایرانی صدر وویل چې ایران پاکستان سره د ګیس پایپ لاین منصوبې ډیمونو او سړکونو جوړولو کې مرسته کولی شي، ځکه چې ایران د پاکستان سره خپلو تجارتي او سیاسي اړیکو ته ډیر اهمیت ورکوي او غواړي چې پاکستان او ایران خپلې پولې د یو بل لپاره محفوظي جوړ کړي چې دارنګ په ترهګرۍ باندې قابو وموندل شي. کله چې مشال ریډیو د دې دورې د اهمیت په اړه په پیښور پوهنتون کې د پولیټیکل ساینس د څانګې چیرمین ډاکټر غلام مصطفی نه تپوس وکړو، نو هغه دا دوره ډیره د اهمیت وړ وګرځوله او ویوي
دو خبرې داسې شوي وي چې هغه داسې لګي چې فیوچر ټرینډ چې دی د پاکستان ایران یا د ریجنل پالیټکس څومره ریجنل ټرینډ چې دی نو هغه اکنامک ډیولپمنټ ته بځي. یو خو اقتصادي مقصد دی او بل سیاسي مقصد دی. سیاسي مقصد په دې بنیاد باندې دی چې ډېره مخکې سعودي عرب کې یو غټ مسلم ممالک یو ملټري ایکسرسایز شوی و، نو هغه کې پاکستان هم شامل دی، ایران پکې شامل نه و. دې نه دا پته لګي چې ایران زمونږ خپل د ډیپلوماټیک چینل چې دی نو هغه باندې مونږ سره خپل تعلقات خرابول نه غواړي. پولیټیکلی هغه دا کوشش دی چې پاکستان ته وار اگینسټ ټیرر سپورټ وکړو.
له دې وړاندې د دواړو ملکونو ترمنځ د دفاع او توانایي په شمول په نورو څانګو کې د مرستې مفاهمتي یا داختونه لاسلیک شو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اذن کو څنګه تاسو ورته چې د ایران ولسمشر خپل وروستۍ دوه ورځې په پاکستان کې تیرې کړې، هلته یې له چارواکو سره ملاقاتونه وکړل. دې دوران د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې له ایران سره د تجارت حجم 15 ارب ډالر ته د رسولو اړتیا ده. همداراز په دې موقع د ایران ولسمشر بیا ویلي هیواد یې له پاکستان سره په انفراسټرکچر، تجارت، وانۍ، د تیل او ګیس په څانګو کې هم کومک کول غواړي. خو د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وایي د سعودي مخالفه ایران او پاکستان ترمنځ دغه ژمنو ته عملی شکل ورکول ګران کار دی.
دا خبره صحیح ده، په دې کې به داسې خبرې وي. ظاهره خبره هر څه خو بهر میدان ته هم نه راوځي چې په هغه باندې ته سعودي نه د نورو به هم ریزرویشن وي، یا د پاکستان خپل هم شاید داسې وجوهات وي چې مجبوری وي، لوازنامه به کړی وي، خو په هغه پرمختګ شاید کول ګرانی. لکه څنګه دا د ګیس پایپ لاین چې دی لوازنامه خو شوې ده، کله نه شوې ده، خو په هغه باندې پرمختګ لږ مشکلات لري. نو شاید د سره زه منم چې داسې خبرې دوی چې په هغه سل په سله عمل کول ګران کار دی. لوازنامه کول ګرانه نه ده، په لوازنامه عمل کول دا ګران کار دی. خو څو پورې تجارت کار دی، د ایران د پاکستان خپل بایلیټرل تعلقات دي، په هغه کې زه مشکلات نه وینم. خو او که داسې کاري چې د بل هیواد سره تعلق لري، نو لکه څنګه مې درته مخکې وویل، په هغه کې شاید
ایاز وزیر صاحب، زما بله پوښتنه ستاسو نه دا ده چې سنی اکثریت پاکستان چې سعودي عرب سره یې نږدې اړیکې دي، که چېرې شیعه اکثریت ایران ته نږدې کیږي، نو د پاکستان د نه د مذهبي ګوندونو او سعودي عرب عکس العمل به څنګه وي؟
ګوره، په کار نه ده چې د ملک حکومت تاکه د هر ځای وي چې هغه په دې فشار لاندې راشي چې ما په آبادي کې څومره شیعګان دي، څومره سنیان دي، یا څومره عیسایان دي، یا څومره هندوان دي، چې هر کوم هیواد وي، د حکومت او د حکومت تعلقات تابل نوعیت لري. خو دلته د بدمرغۍ نه په پاکستان کې دا ډېر وخت نه چې کله نه سوویت یونین دا جنگ شوی دی، یا په ایران کې ریولوشن راغلی دی، د هغې نه بعد د ایران پراکسی وار تقریبا پاکستان کې شفت شوی دی، یا په یو قسم راغلی دی چې هغه مدرسې هم جوړېږي ډېرې، هغه امام بارگاه هم جوړېږي. لکه شیعاګان او سنیان تقریبا که مخامخ کړي نه دي، خو ټینشن پکې ډیولپ شوی دی. که نه دا شی د 1979 نه مخکې وګورئ، یو کم 80 نه مخکې وګورئ، دا شی مخکې نه و، دا اوس وروسته راغلی دی. نو دا فشار په حکومت ضرور شته، خو حکومت ته نه دي په کار چې دا شی منځته راولي. که نه بیا به حکومت کول ډېر ګران شي، بیا به شیا وایي چې زمونږ خبره ومنه، سنیان وایي زمونږ خبره ومنه. دا په خپل ځای دی، خو حکومت به د ملک د ګټې، د قوم د ګټې، د فائدې لپاره ګامونه اخلي، نہ کہ دا چھ پمنس کی فرقواری اترا والی کنے بیا با مشکلات چوش
دا دا پاکستان په خوانې سفیر او ایاز وزیر چې د پاکستان ایران او د غرنګي د سعودي ترمنځ پاړي کوي خبرې کولې
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د فاټا سیاسي اتحاد وایي چې د فاټا ریفارمز یا اصلاحاتي کمیټې د کار کولو د ترکیب پر زده او قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو لپاره د احتجاجي تحریک پیلولو پریکړه کړې. تفصیل له پېښور د زلال یوسفزی په دې رپورټ کې.
قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د زمکول لپاره تیر کال د ستمبر په میاشت کې د فاټا پارلماني غړو په قومي اسمبلی کې بل جمع کړو چې پترس کې وزیر اعظم میا نواز شریف د نومبر په میاشت کې د فاټا د راتلونکو په اړه د قبایلی اولس سره د مشورې په غرض د خارجه چارو د سلاکار سرتاجیز په مشرۍ کې فاټا ریفارمز کمیټي یا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټي جوړه کړه. یادې کمیټې تر اوسه د باجوړ، ممن او شمالي وزیرستان دورې کړې دي او د نورو څلورو ایجنسو د شپږ افارسیمو دورې د ځنډ ښکار دي. خیبر پختونخوا نوی گورنر اقبال ظفر جګړه سور او دیوړان دی رسنیو سره خبرو کې ویل چې یاده کمیټي با ډیر زر خپل کار بیا پیل کړي. خو فاټا سیاسي اتحاد سو سواره په خبری کانفرنسونو او احتجاجي مظاهرو کې د کمیټې د کار کولو په طریقې کار نیوکې کړي دي. د سیاسي اتحاد یو غړي عبد الله ننګیال بیټنی په دې اړه مشال ریډیو ته ویل
دا خو یو مخصوص خلک دی او مخصوصه طبقه چې کوم تیر یو 1500 کالونه چې پاکستان د کوم نه جوړ شوی او هغه نه مخشي چې کوم خلک او هغه خلکو سره بیا دوی جرګه کوي نو هغه خلک خو چې کوم موقف لري کوم خبره دا خو ډیره سپینه ده. هغه خو فاټا په دې حالاتو کې پاته کول غواړي او اف سی آر ملګرتیا کول غواړي او موږ دا شی نه منو او نه مکله منله.
د فاټا سیاسي اتحاد سینیئر نائب صدر نثار مومند وایي چې د کمیټې د کار کولو د طریقې پر ضد او قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د زمکول لپاره دوی په احتجاجي تحریک پیلولو سلا شوي دي.
په دغه سلسله کې د ټولو ایجنسو دورې هم شروع کوو. لومبای دوره به زمونږ خیبر ایجنسۍ ته په نور ایجنسو کې به دورې کوو او بیا به مونږ د یو غټې جلسې پروګرام په پېښور کې هم لرو چې مونږ اوس تاریخ نه یاد کړی چې په هغې کې به زرګونو قبایل مونږ د قبایلي سیمونه را وباسو او هغه پېښور ته راځي. که دا کمیټي مغه چې خپلې هغه چا کوم سوچ مخکې وو او هغه لري نو مونږ د دغې کمیټې یو فیصلې ته هم نیو تیار او د دې په ضد به مونږ دغه تحریک تر د هغې چلوو چې تر څو مونږ د پښتونخوا حصه نیو جوړه شوې.
خو بیا د قبایلي سیمو ځینې سیاسي غړو او ملکانو وخت پر وخت په غونډو او خبری کانفرنسونو کې فاټا په خیبر پختونخوا کې د زمکولو مخالفت کړی دی او فاټا د ځان له صوبې جوړولو یا د ځانګړي حیثیت برقرار ساتلو غوښتنې کړي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان پکتیکا ولایت ته کډه شوي خلک شکایت کوي چې ډېرو ستونزو سره مخ دي او باید چې د پاکستان حکومت یې زر تر زره خپلو سیمو ته ولېږدوي. تفصیل د سیلاب مسعود په دې رپورټ کې.
په سویلي قطبي وزیرستان کښې د جنګ په وجه د افغانستان صوبې پکتیکا ته ورغلي مسعود وزیر او داوړ قبایلیون وایي چې دوی د کډوالۍ د ژوند نه نور سخت تنګ تغیر دي او هلته په سویلي قطبي وزیرستان کښې د کډوالو د بیرته لېږدولو عمل ها لګیا دی خو په دوی پسې لارې بند دي چې له مخې یې د بیرته تګ دغې عمل نه بې برخې پاتې دي. دوی دا هم وایي چې د پاکستان حکومت بد لیار را تا سمع کی چبرتا لڑ شو ورا سو خپل رنگ کو رونا جوڑ چھاڑ پٹیون آباد نوا جوند لگیا کو. یو کډوال عبدالله مسعود په دغه بریکښې د ټلیفون په لیک کې د مشال ریډیو سره په دا رنګ وژغېده.
لمن سیمه صحیح د جنګ نه راغلي افغانستان ته راوښتې بیا تم صحیح دغ دن امیرک بازور ته درې مې خو لیار بند ورو شي رجسټریشن خوسته مې څخه لیار خوسته میونسپل رجسټریشن ته لوړ شي خپل خور شاول سیمه ته روز شي خپل ابوځای و چې رنګ یې مل پوتې بیا جوړې کې ځکه یو کاري به ډېره ښه وي بېله تمیز ژوند نه تېرېږي ځکه چې وطن پردی دی.
د قطبی وزیرستان زوی او سدونکای مولوی خان ویایي
افغانستان کے پلامن کے نشی پنڈر دلائی پاکستان حکومت مہربانی وکمیزا زر وطن تا واپس کو.
د قبایلانو د دگی مشکل پا باراکش میں پا قومی اسمبلی کشے دے سفران دے قائمہ کا مٹھائی مشر مولانا جمال الدین پشتنا وکڑا چتاسو دے دغو کا بلیانو دے پارا پا اسمبلی کشے سجخ پورتا کڑائی دائی کانا مولانا وویل
افغانستان سے سات وزیرستان مسید اور شمالی وزیرستان والا خان کے تا دے افغانستان سکرو غلی دی اور اگر تویل دی چھتو سے وطا والا گاوستائی تو دے در خان کے زنے انکار کرے دے چھ مش پاکستانی ہی چھ مسید دائی داوار دائی وزیر دائی سکر دائی آگا چھ پا کیوں وطن چھ دی دے غیر کلی نامینا اور دے غیر تعداد دار دے درخواست پا شکل چھ متر والا جی یو رسک پلا لیتر ہم سرا شامل کا
دغو کا بالیانو دا ہاں وویل چھ دے پاکستان حکومتی چرواکی دے میجا نور نستڑ یاوی زوروی چھ سمرا زرک دائشی میجا دیخ پلو تنتا پریش دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
زو بجوڑ جن سیتا باجوڑ جن سے کھید څو ورځو رہی د موبایل نظام بند او همدارزه د سیمی کاروباریان زده کون کی او نور خلک وای چې د موبایل نظام د نشټوالي ل عمل یا د بندش ل عمل لډی رستون سره مخ دي. تفصیل د شنواس ترزی په رپورت کې ورو
په باجوړ جنسي کې موبایل فون نظام بند کړی شوی چې د سیمې ولسوای هغوی د ډېر مشکل سره مخ دي. مالی تاوانونه یې کېږي او بل دا چې د خپلو خپلوانو او د دنیا له حاله نه خبرېږي. یو زده کوونکی علم خان چې د ماندلو اوسېدونکی دی وایي
زما نن درېیمه ورځ د باجوړ ته راغلی یم او زما هلته د یونیورسټۍ نه بار چې کوم یورپ کې زما پروفیسر دي هغوی سره مې هېڅ قسم رابطه نه کېږي، نه ایمیل کېږي، نه ورته کال کېږي، هېڅ کمیونیکیشن زما نشته دی.
سجاد الله هم د دغه سیمې اوسېدونکی دی او هغه وویل چې باجوړ ایجنسي د حکومت مت پوینا د وسلوالو نه پاکه ده، اپریشنونه ختم شوی دي، نو بیا د موبایل فون سرویس یا خدمات بندول نه دی پکار.
نتورک چې کوم د هغه په جوانی د خلکو کاروبارونه هم ستاب دي، د باجول چې کوم راشه در شو مکمل دوغه بده باندې ستاب شوی ده، چې کوم فرانچایز دي چې سم نه د سوشل میډیا د فاتیل دي ارته مکمل تور پر باندې مکمل راځي کني کیږي د خلکو د انتهایی مشکلات دي.
او یو ځای خبريال ماس خان سره مې خبرې وکړې نو هغه وویل
چې دلته کوم نتورک دی دا تقریبا د میاشتې معطل دے، خلکو تو ډیر زیات مشکل دے، زیاتره تجارتونه هم په دې موبایل نیټورک باندې کیږي. کمانډر صاحب له طرفه وینا کیږي چې زمونږ په دې کې هیڅ قسمه دخل اندازی نشته، دا موږ نه دی بند کړلی، دا د پولیټیکل انتظامی مسله ده.
او چې کله مې د پولیټیکل انتظامی چارواکو سره رابطه وکړه نو هغوی ته هم معلومات نه وو چې دا نظام به کله بحال شي. خو وی ویل چې د موبایل فون کمپنی دی باید این او سی یا اجازت نامې نوې کړي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، مومند ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده. د افغانستان نورستان ولایت دواب ولسوالۍ کې جګړه پنځمې ورځې ته وغځېده. د سیمې چارواکي وایي چې امنیتي سرتېرو وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده او تر شلو پورې وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې. همداراز دوی وایي چې په دې جګړه کې ولس ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال روح الله نوریا کوي.
د نورستان د دواب ولسوالۍ مرکز له تیرو څلور ورځو وسلوالو طالبانو محاصره کړې. هلته د پرتو افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. دولتي چارواکي وایي تر اوسه یې له شلو زیاتو برید کوونکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نورستان سرپرست والي حافظ عبدالقیوم په تلیفون ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلور ورځو په سلګونو وسلوال طالبان د دې دپاره راټول شوي چې د دواب په ولسوالۍ ستر برید وکړي، خو هلته پراته سرتیري سخته مقابله کوي.
جنگ اوس هم په دواب کې جریان لري. زموږ ځواکونو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او په میدان باندې د خپلو سنګرونو نه دفاع هم کړې، د څو ځایونو نه تشام تمبولې دي. نه نه، ولسي خلکو ته بالکل زیان نه دی اوښتی. زمونږ یو سرتېری زخمی دی، نور د الله په فضل زمونږ ځواکونو ته کوم تلفات نه دی اوښتی. داسې دقیق د تعداد په مورد کې مونږ هم څه نه شو ویلی، خو ولې تعداد د راټول شویو کسانو ډېر دی.
والی وای په راټولو شوو وسلوالو کې بهرني جنګیالي هم لیدل شوي، خو داعش سره تړاو نه لري.
د مختلفو مناطقو نه هغوی راغلي دي او غوښتلې چې په دواب ولسوالۍ باندې یو بیرستر گزار وکړي. تر اوسه پورې داسې کوم دقیق راپور موږ ته د داعش په مورد کې نشته دی، خو داسې ګزارشونه شته دی چې هلته بعضې بیرونی اتبام لیدل کېږي، خو هغه د کوم ځای دی لا تر اوسه پورې دقیق موږ ته نه دی معلوم.
یعنی طالبانو په صفونو کې لیدل کېږي که نه؟
د طالبانو په صفونو کې، د طالبانو په صفونو.
په ختیځو ولایتونو کې د 201 سیلاب قلي اردو ویاند جګړن شیرین آغا ازادي راډیو ته وویل د دفاع وزارت هلیکاپټرو د شنبې په سهار د دواب ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو سنگرونه بمبار کړي او د یو قومندان په ګډون یې 1100 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
نن سهار 10 بجې په دواب ولسوالۍ کې زموږ هوایي قوتونو یو هدف کې ورکړ شوی و د نورستان د امنیتي مسؤولینو لخوا 2000 ضربات ترسره شوی ده که په دې اکله یو مشهور قومندان تازه ګل په نوم وژل شوی ده او 10 کسان نور هم ټپي او مل دي پکې او 2 ورځې مونږ قوتونه هلته برید ترسره کړی ده.
شیرین آغا وایي د دوی پلی او هوایي ځواکونه په دواب کې د پرتو پولیسو پوره ملاتړ کوي او له 13 ورځو یې ګڼو وسلوالو ته ځاني تلفات اړولي دي.
دا نه ده که دغه پولیس باید حمایه وکړو که زموږ هوایي قوتونه د لغمان او د جلال آباد هغې ته حمایه کوي. والله خو هره ورځ مونږ بیل بیل راپورونه لرو خو ګڼ شمېر مخالفین وژل شوی ده د توپچي او هوایي بریدونه.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د نورستان په دواب کې د حکومتي چارواکو لخوا د شوي داوي په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې خلک وایي چې 2 ځلې دولتي تیاري ورغلي او د غرونو په لوړو څوکو یې بمباري کړې ده. اوس هم جګړه روانه ده، دواب ته غځېدلی سرک بند دی او تلیفوني اړیکې پرې دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال راډیو ته غوږیستئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی تیر ورځ له خپلې دندې استعفا ورکړه. د ولسمشرۍ له وروستیو لانجمنو انتخاباتو را په دوی خوا په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره د انتخاباتو د کمیسیون د مشرانو د بدلېدو غوښتنه مطرح وه. آیا د ښاغلي نورستانی استعفا به د افغانستان په انتخاباتي سیسټم کې اصلاحاتو ته لار پرانیزي او که څنګه؟ تفصیل د رضوان مراد په دې رپورټ کې.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند وی احمد یوسف نورستانی په خپله خوښه او پرته له کوم فشار څخه د دې کمیسیون له مشرې استعفا کړې ده. نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به خپل کار ته دوام ورکړي.
تصمیم شخصي هر فرد
دی وایي دا د هر چا شخصي پریکړه ده، خو کمیسیون به په خپل قوت سره په خپل حال پاتې وي. دا خپلواکه اداره ده او د موجودو میکانیزمونو له مخې به خپل فعالیت ته دوام ورکړي. احمد یوسف نورستانی تیره ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشرې استعفا وکړه. له ارګ څخه خپره شوې خبرپاڼه وایي چې ولسمشر اشرف غنی د یوسف نورستانی استعفا منلې ده. په اعلامیه کې راغلي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د افغانستان سیاسي او ټولنیز وضعیت، ملي ګټو او د خلکو ټولنیزو ښېګڼو ته په پام سره له خپلې دندې استعفا کړې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي میزان میاشت په 24 نېټه ترسره شي، خو ښاغلي نورستانی په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی و چې که 112 میلیونه ډالر مرسته ونشي دا انتخابات نشي کېدلی. د افغانستان اجرایه ریاست ویلي چې د انتخاباتو اوسني کمیسیونونه مشروعیت او قانوني حیثیت نه لري او راتلونکي هر ډول انتخابات باید په دې کمیسیونونو کې له اصلاحاتو وروسته ترسره شي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د ښاغلي نورستانی استعفا به په انتخاباتي نظام کې اصلاحاتو ته زمینه برابره کړي او که څنګه؟ د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې د شبکې مشر جانداد سپینغر په دې اړه وایي
د نورستانی صاحب استعفا که د یو سیاسي معاملې پر اساس نه وي هم نورستانی صاحب ته ډېره ګټوره ده د شخصیتي نظره او هم د اصلاحاتو لړۍ د پاره لار خلاصوي تر څو اصلاحات تطبیق شي. خو مهمه دا ده چې هغه کسان چې د نورستانی صاحب او د دې نور همکارانو په ځای راځي هغه کسان باید واقعا د شایسته سالارۍ د اصل په اساس وي او داسې کسان اوسي چې د کمیسیون هغه اعتماد چې زیانمن شوی هغه بېرته دوباره احیا کړي.
احمد یوسف نورستانی د 1993 لمریز کال د ولسمشرۍ د لانجمنو او د درغلیو له اداو ډکو انتخاباتو پر مهال د انتخاباتو د کمیسیون مشري پر غاړه درلوده. پر نوموړي انتقاد و چې د دغو انتخاباتو په پروسه کې د درغلیو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی.
د مشال تر څنګ اوسئ.
دا سحر لنه هو دا مخام تر شپگو
مشال رادیو تقوا گستې 15 بجې شوی لمنور شاد خبرونه ډنډي زو
د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف د ایران د صدر حسن روحانی سره د دواړو هیوادونو په تعلقاتو د سیمې په امنیت خبرې اترې کړې. دواړو مشرانو پرون په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې نه علاوه په یو شمېر امنیتي چارو بحث وکړ. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي چې د لوړګي په خوګاخېلو سیمه کې نامعلومو وسلوالو د پولې ضد کمپاین یو مشر وژلې. په سیمه کې یو انتظامی چارواکي وویل دغه تن چې اختر خان نومېده تېره شپه په خپل کلینک کې ناست و چې ورباندې ډزې شوې. د پیښې ذمهواري د جنوبی او شمالی وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان پکتیکا ولایت ته کډه شوي خلک وای د لارو د بندیز له وجې خپل رجستریشن نشي کولای. په پکتیکا کې میشه او کډوال عبدالله نن مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د ورته لارې خلاصې کړي چې دا شان دوی خپل سیمو ته ستانه شي. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د ډرون په هوایي برید کې د داعش یولس وسلوال وژل شوي. د ننګرهار امنیه قمانداني وایي دا حمله د اچین ولسوالۍ د شینشوبي په سیمه کې 13 ورځ ناوخته شوې. د وسلوالو لخوا په دې اړه موقف نه دی مخ راغلی. د بلجیم سرکاري وکیلانو پرون اعلان کړی چې د برسلز د بریدونو تورن درې نیول شوو کسانو باندې یې د ترهګرۍ جرمونه لګولي. په برسلز کې د مارچ 28 نیټې وسلوالو بریدونو 1 کسان وژلي او خوشا 300 نور یې زخمیان کړي وو. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي دي چې د راتلونکي اونۍ د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو په سرمشریزه کې به امریکا او د هغې اتحادیان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په نړیوالو هڅو غور وکړي. او دا مهال د هند په ناګپور ښار کې د شلوریزه نړیوال کرکټ کپ په سوپر ټین مرحله کې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ مقابله روانه ده. د افغانستان لوبډلې اول بیټنګ کړی چې پکې یې په شلو ورونو کې د وو لوبغاړو په اوټ کېدو 130 رنزونه جوړ کړي دي. او دا مهال ویسټ انډیز بیټنګ کوي چې په 19 ورونو او 2 بالونو یې د 15 کلاریانو په اوټ کېدو 90 رنزونه جوړ کړي دي.
اوسونکو څنګه تاسو د منور شانه په خبرونو کې واردل چې په ناګپور کې د افغانستان او سنډیز ترمنځ میچ روان دی. دغه میچ په اړه بلته کې نیخ په نیغه ل خپل خبريال سره خبرې کوو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سیراج صحیح ته وکشي.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورسپانې خپلې ادارې په پاکستان او ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې پاکستان او ایران د تجارت، معیشت او توانایي په شمول په مختلفو څانګو کې په دواړخیزه مرستو زیاتولو باندې اتفاق کړی دی. د ادارې په وینا چې دا ډېره د خوشبینۍ خبره ده چې په ایران د نړیوال بندیزونو پورته کېدو وروستو دوی ته د اقتصادي رابطو سیوا کولو موقع په لاس ورغله. او د امریکې لخوا د بندیز پورته کولو وروستو اوس ایران پاکستان کولی شي چې خپل گیس پایپ لائن منصوبه سرتا ورسوي. ادریا زیاتوي که څه هم تیر وختونو کې د پاکستان او ایران تعلقاتو کې کړکیچ راغلی دی او کله کله د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات خراب شوي دي. خو د ایران د صدر د دورې پس داسې ښکاري چې دواړه ملکونه له یو بل سره ښه تعلقات غواړي. د پکار ده چې خپل اقتصادي او معاشي تعلقات نور هم مضبوط کړي. ادریا اخیر کې وایي په کومو امکاناتو چې دواړه ملکونه سلا شوي دي او په خاص توګه چې ایرانی صدر د گوادر او ایران د بندرګاه د چاربهار په مقام باندې د یو بل سره د تړلو خبره کړې ده، نو باید چې په دغه معامله باندې زیاته توجه ورکړی شي ځکه چې دا د منطقي د ترقۍ سبب ګرځېدی شي. د دې ترڅنګ اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي مشترک مفادات کونسل په متفقه توګه کامی سرشمیرنه د نامعلومه مودې پورې د ځنډولو منظوري ورکړې ده او ویلي دي چې نوې نیټه به له صوبایي حکومتونو او پوځ سره د مشورې نه پس اعلانولی شي. د ادارې په وینا چې په پاکستان کې د سرشمیرنې پرنګ اهم کار دی یوې غټې مودې راسې د ځنډ ښکار دی. حالانکه اصولا هر لس کاله پس سرشمیرنه کول لازمي دي خو تېرو وختونو کې په دې باندې سترګې پټې کړې شوې دي او دې اهم کار ته توجه نه ده ورکړې شوې. ادریا اخیر کې وایي باید چې زر تر زره د سرشمیرنې اعلان وکړي شي ځکه چې دا ډېره اهمه مسله ده او په دې سترګې نه دي پټول پکار. باید چې د ولسي ګټو په خاطر غوره فیصلې وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
الجزیره ټلویزیون د پاکستان او ایران ترمنځ تجارتي اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي چې دواړه هیوادونه پر پوله د دوو نو سرحدي لارو په جوړولو سلا شوې دي. بلخو د افغانستان لپاره د روس ولسمشر ځانګړی استازي زمیر کابلوف تاسو خبري ځان سره په مرکه کې ویلي چې په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونه زیات کړي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې لګولای سم.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه د ایران د ولسمشر ډاکټر حسن روحانی پاکستان ته د سفر په اړه مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې ایران له پاکستان سره امنیتی او تجارتي اړیکو ته وده ورکول غواړي. په تیرو 14 کلونو کې حسن روحانی لومړی ایرانی ولسمشر دی چې د ګاونډي هیواد پاکستان سفر یې کړی. ایرانی ولسمشر په خپل سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم سره په ملاقات کې د سخت دریزو او ترهګرو پر ضد په ګډه مبارزه سلا شول. د دې ترڅنګ دواړه هیوادونه پر خپلو پولو د دوه نو سرحدي پوستو په جوړولو سلا شوي چې مقصد یې پر پوله د ترهګرو فعالیتونو مخه نیول دي. الجزیره ټلویزیون د پاکستان د وزیر اعظم یا محمد نواز شریف په حواله وای چې د دوه سرحدي پوستو جوړولو سره به په سیمه کې اقتصادي هلې ځلې زیات شي. د دې ترڅنګ سیلګرۍ او د دواړو هیوادونو ولستر مینځ به رابطې هم سیوا شي. په مقالی کې راغلي چې پاکستان کې زیاتره سنیان دي او په روایتي توګه له سعودي عرب سره نږدې اړیکې لري او په دې رستو کې د ایران او سعودي سفارتي اړیکې هم پرې شوې دي. سعودي عرب د اسلامي هیوادونو ائتلاف هم جوړ کړی چې په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد عملیات کوي. تیر کال پاکستان یمن ته د فوجیانو د لیږلو سعودي خواست رد کړی و. الجزیره ټلویزیون د پاکستان د بارنو چارو وزارت پخوانی سلاکار مشرف زیدی په حواله لیکي چې د روحاني سفر مثبت ګام دی او پاکستان نه غواړي چې ایران سره اړیکې د نورو پر سر خرابې کړي. بلخوا تاس خبری اجانس د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف سرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې. زمیر کابلوف وایي چې په افغانستان کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونه زیات کړي او په دې کې بې ساري کچه اضافه شوې ده. نوموړي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالو شمیر تر 10,000 پورې ښودلی او ویلي دي چې په دې کې نوره اضافه هم ممکنه ده او په هغه هیواد کې ځوانان د اسلامي دولت وسلوالو له شعارونو متاثره ښکاري. تاس خبری اجنس لیکي افغان حکومت له طالبانو سره د امن خبرو اترو هڅې پیل کړي خو تر اوسه پورې نتیجې نه دي ورکړي. زمیر کابلوف تاس خبری اجنس ته ویلي چې په افغانستان کې حالات له نورو وختونو پرتله زیات کړکېچن دي. د نوموړي په وینا طالبانو ترهګریز بریدونه زیات کړي او په ځینو سیمو کې د ولسوالیو کنټرول ترلاسه کړی دی. کابلوف خبری اجنس ته دا هم ویلي چې وسلوالو مخالفانو په ټول هیواد کې د سپرلي عملیاتو لپاره تیاری نیولې دي او دا پړاو له مخکې نه شروع شوی هم دی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا، مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د امریکا د پوز مشران وای ولسمشر بارک اوباما ته به په عراق کې د امریکایي سرتیرو او جنگي هلیکاپټرونو د زیاتوالي پیشنهاد وکړي. د امریکا د پوز مشر وای دی او د دفاع وزیر په دې باور دی چې عراق ته باید نور امریکایي سرتیري واستول شي. رضوان مراد په دې اړه د مشال د خبر مرکز څنګه ریپورت وړاندې کوي.
د امریکا د پوست لوی درستیز ویل ولسمشر بارک اوباما سره به عراق ته د نورو سرتیرو او جنگي هلیکوپترونو د استولو په اړه خبرې وکړي. جنرال جوزف ډانفورد تیره ورځ په پنټاګان کې د دفاع وزیر اشټن کارتر سره په ګډه خبري غونډه کې ویل دواړه په دې باور دي چې عراق ته باید نور سرتیري واستول شي. د دفاع وزیر اشټن کارتر ویل پر مختلفو انتخابونو غور کیږي چې په هغه کې عراق ته د پوځیانو او نورو ځانګړو سرتیرو اپاچی جنگي هلیکوپترونو او پوځي سلاکارانو استول اساسي انتخاب دی. د امریکا پوځوي عراق ته لیږون کې اضافي سرتیري به له داعش څخه د دې هیواد د دوهم ستر ښار موصل په بیرته نیولو کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د متحده ایالاتو دفاع وزیر اشټن کارتر وویل چې په عراق کې د داعش ډلې د مشرتابه او مالی شبکې د له منځه وړلو لپاره به د امریکا پوځي اقدامات دوام ولري. دی وایي موږ په سیستماتیک ډول د اسلامي دولت په نامه ډلې مشرتابه له منځه وړو. د امریکا پوست په روانه اونۍ کې د حاجي امام په ګډون چې د داعش مهم غړی او د مالی د وزیر په توګه فعالیت کو د دې ډلې ګڼ شمېر مشرانو وژل. اشټن کارتر وویل د داعش د مشرانو وژنه په عراق او سوریا او بهر نړۍ کې د دې ډلې فعالیتونه کمزوره کوي. امریکا دا مهال په عراق کې شاوخوا 3,300 سرتیري لري خو پنټاګون هغه رپورټونه هم نه ردوي چې وایي په عراق کې اوس مهال 15,000 امریکایي سرتیري ځای پر ځای دي. متحده ایالاتو د 2012 کال په دسمبر میاشت کې په عراق کې خپل پوځي حضور په رسمي ډول پای ته ورسو.
متحده ایالات په داسې وخت کې بیا عراق ته د نورو سرتیرو د استولو خبره کوي چې په دې هیواد کې د ایران لملاتړ برخمن شیعه وسلوال په عراق کې د امریکا د پوځي حضور لا پراخوالي سره سخت مخالفت څرګندوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته غوږ استه اردوونکو زو د هند ناګپور خار ته چرته چې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ خوندور لوبه روانه ده او افغانستان د یو سل درویش رنزونو په جواب کې ویسټ انډیز تر دې دمه یو سل اووه رنزونه جوړ کړي دي او و لوبغاړی یو تی او اتلس اشاریه څلور ورونه شوي. د شلورو نړیوال کرکټ کپ دغه میچ په اړه نور معلومات هلته کې موجود د وایس اف امریکا خبریال متیو لابد ناخلو. عابد صاحب ستړي مشي او څه به ویل غواړي د میچ په اړه باندې؟
افغانستان فقط سخت اوپن او لس منډې پاتې دي آخري اوور دی او آخري ګلبدین باندې آخره کې دوه شپږیزې چکې ولګېدې هغې له کبله هغه سکور فرق ډېر راکم شو هغه شانته نوی شوی نو افغانستان ته چانس زیات و. اوس هم بس قسمت دی ځکه چې کرکټ باندې نه پوهېږو او کتونکي به هم حیران چې څه به کېږي خو بس لوبه ډېره خوندوره ده.
ښه دا راته و چې دغلته کوم افغانان دي د هغوی د زړونو څه حال دی؟
ټول ولاړ دي د ناستو نه خبره وته که ولاړه باندې ګوري ځکه چې بالکل کنټرولول نه شي څنګه وکړي اوس دواګانې دي لاسونه ریخوا چاته کړې ګورم خپلې ته لاسونه نیولې دي دواګانې کوي نو ګورو چې چا دوا قبلېږي.
ښه عابد صاحب یوازې شپږ باله پاتې دي او ستاسو څنګه وویلې چې شپږ او درې نه رنځونه شاوخوا پاتې دي؟
لس لس
لس رنځونه پاتې دي ګټلو ته.
لس دي او خبره دا ده چې محمد نبی راغی ځکه چې مخکې مشکل پیدا شو حمید حسن په یو لوبه کې دوه ځلې نو بال وکړو د قانون په اساس باندې هغه نه بال واخیست یعنې کې څلورم اور کولو ته پرېنه خود چې وي کې نو هغه په وجه باندې توپ حمید حسن په ځای نبی ته پاتې شو نو یو بال وشو ضایع شو پنځه بال او لس رنځه دي نو که غواړی چې دغه اور واورې خوښم.
ښه عابد صاحب اور به هم واورو خو دا راته ووایي چې څه ګورې چې د افغان لوبډلې دغه لوبه یې چې کومې وکړې په خاص توګه د نړیوال کپ کې هغې ته څنګه ګورې او د بالونو تفصیل هم ورکوئ؟ ښه
نو لوبه ډېره اساسه ده او افغانستان پر دغه غټه خبره ده چې ویسټ انډیز غوندې تکړه ټیم چې نړیوال جامونه یې ګټلي دي دنیا کې په خپل قوت باندې یادېږي هغه دې ته راوستی دی چې آخري اور باندې د ګټلو او هغه منډې چې یو سل درویش منډې چې ډېرې کمې منډې دي په شلو ورځو کې هغه باید دوی په وخته کړی وای اووه وکټې د ورډو غورځولې آخري اور ته به رسولې دي د ګټلو چانس ته برابر کړی. فقط یو معجزه په کار ده چې غټ شاټونه لګېږي په ګیزه شلو ورځو نه لګېږي په سنګلو باندې نه کېږي.
څه حالت دی ثابت صاحب اوس موږ اردونکو ته وایي؟
لس رنځونه څلور بالونه او غټ شاټ یې پرې ووهلو
اوټ شو.
لوبغاړی ورته اوټ کړو درې توپونه پاتې شو لس منډې پاتې شوې او
د بال چا کړو
عثمان غني ولا ځان ژوبل کړو خو څوک یې ونه.
ښه عابد صاحب دا راته وایي چې دا بال چا کړو او دا کیچ چا ونیو او څوک اوټ شو؟
محمد نبی په بال باندې کیچ اوټ د لوبغاړی رامدین اوس وځېده نو دا یو غټ تکړه لوبغاړی و نو اوس ګورو چې دغه درې توپونو باندې لس منډې چلیس کولی شي که نه. عثمان غني دی که نجیب زدران دی میدان کې؟ نجیب زدران ځان جوبل کړی دی.
ښه 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 او دا
واخېست د وطن دپاره ځان جوبل کړ.
ښه نو عابد صاحب دا راته ووایي چې اوس درې باله پاتې دي
درې بالا لس منډه
نو څه دې خیال دا ګرانه ده که اسانه ده؟
هغوی دوه وکټې پاتې دي خو زه درته وایم چې په درې بالو باندې خو که دوه څلور ورځې مو لګېږي او که سر غټ شاټ کوو نه لګېږي څلور شپږ چې دوه توپونه کې
دا راته وایي عابد صاحب دا به لومبی ځل وي چې افغانستان لوبډله به د ویسټ انډیز نه میچ وګټي که څنګه؟
لومړی ځل باندې سلوب هم کوي
په لومړی ځل سره لوب کوي او ښکار ښه
او په نړیوال جام کې به د غټو ټیمونو نه کده وګټي اول ځل به په نړیوال جام کې د غټ ټیم نه لوب وګټي
ښه اور دن کو تاسی
ډیر 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 تاسو د خبرې په وخت خپل نه پېږې ترې یو کې چې دا حالت کې ما چې دا افغانستان په اړه تاریخي ورځ ده کله چې مرحله کې افغانستان د غدوت په نوم ډیر کړل بغیر د کوم غټه منډې خپل ګیزه تلوري کې نو افغانستان په اړه بغیر افتخار زین او تاسو به هغه شاهد یاست
ابي چې
یو ورځ وشو
یو ورځ وشو دوه بالا پاتې
بس شپږیزه او څلوریزه ونه لګېږي د دوه نورو بالر باندې لکه نخه منډې دي او دوه باله دي نخه منډه پر دوی ته دوه څلوریزه باندې کار نه کېږي یو به شپږیزه وهي یو به څلوریزه وهي
اوریدونکو د افغانستان او سیندیز ترمنځ میچ روان دی د شلور نړیوال کرکټ کپ په سوپر ټین مرحله کې عابد صاحب تاسو زموږ سره ټلیفون په کرخه اوسئ او دغه خپلې خبرې کوئ چې کوم څوک اوس بال کولو راغی څوک بال کوي
بس محمد نبی راغی توته واچو شاتونه لګیدو شوکت دی اورند شو او افغانستان ته د ګټلو مکمل چانس برابر شو افغانستان دغه نو بغیر کنو بالونه شي ځکه چې سیندیز ته یو تو باندې اتمن د کول دی په کرکټ کې په یو تو اتمن د نن کې دی چې یو د شپږی د کول کې دی او که ته د شپږی د مونږ شو نو افغانستان د کرکټ په تاریخ کې په لومړي ځل باندې یو اول درجه ټیم ته په کرکټ په ورلد کپ کې ماته ورکړي او تاسو اوردن کې د تر د شاهد یاست محمد دیبي د اخري بال د فر راځي سیندیز لوبغاړی ولاړ دی په یو تو باندې اتمن د کول دی که ته نو بال ونه شو او بل څه داسې یو پیښه ونه شو نو لوبا د افغانستان په ګټه تمامېږي او مینوال ټول ناست په میدان کې لوبا ودرېدل چې امپایر راغی شهزاد محمدي ته چې ورته ویلې چې لوبا کې مداخله مکه خاص خبره و چې موږ خو فقط ښکاري اوس به لوبا بیرته شروع شي سندیس ته پاته منډې پکار دي یو بال دی او محمد نبی راغې دغه د لستاو کو بالې وکړه او یو رن شو او افغانستان وګټله او افغانستان د سیندیز ټیم ته په وو منډو باندې ماته ورکړه او دا د افغانستان لپاره یو تاریخي ورځ
ابد صاحب
مینوالو وطنوالو ته مبارکي
ابد صاحب دغه تل خلکو څه تاثیرات تي څه ویني افغانان څومره خوشاله دي
ډېر په لوبغاړي لګیا دي یو بل ته غاړي ورکي او رقصونه کوي واغ نتاجی سندیدی اومن که نن افغانستان که
او استاس خپل سه حالت تی
زمان خلاص را تیر
دیر رضیات امانه نا عبید سیبو عبید سیب دیر رضیات امانه نا
مشال را دیو ده خبر بریک و سه خبر بیر
دیر رضیات امانه نا استاس نا عبید سیبو خورز تا غورو ده میش افغانستان و گتو نو داگه کمی روستای خوشحالی چی داگه نخون والی دیر رضیات امانه نا استاس نا اردوونکو دا د وایس اپ امریکا دی خبریال متولابه د تاسو ته هغه معلومات درکول هغه دغه کې موجود وو په دغه ناګپور کم میدان وو پارته کې چې د وستنډیز او د افغانستان ترمنځ میچ روان وو او د کرکټ په تاریخ کې په لومبي ځل باندې افغان لوبډلې وستنډیز ته ماته ورکړه او د متولابه په خبره دغه د افغان لوبډلې د وستنډیز خلاف لومبي میچ هم وو اوس دلته کې وړه چنده ماخلو
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یو ویش کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15015 کیلو هرتز اوریدل شي
افغان چارواکي ټینګار کوي چې د ریخمو لارې د جوړېدو لپاره په شدت سره کار روان دی د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان د مسافر مشالې ته وویل د هیواد په څو سیمو کې د اورګاډي د پټلیو جوړېدل د غوښتو یو برخه ده تفصیل د قسم سولمل په دې رپورت کې
د ورشمو د لارې جوړېدل د افغانستان او سیمې یو پخوانی هیله ده ځکه د لار په سیمه کې د پراخو اقتصادي پرمختګونو زمینه برابروي او منځنۍ اسیا له جنوبي ختیځو او اروپایي هیوادونو سره نښلوي افغان چارواکي هم درځوي چې حکومت د دغه لارې ارزښت په کتو په دې برخه کې خپلې هڅې تیز کړې څو دا تاریخي لار بیا ورغوي د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند مسافر قوقندي د شنبې پر ورځ ازادي رجو ته په دې اړه ویل
حکومت افغانستان در نظر داره که اول تا یک ماه دو ماه دیگه انشاءالله
د افغانستان حکومت په پام کې لري تر یوې یا دو میاشتو پورې له اروپا سره نښلوونکې ولاره چې د ورېښمو د لارې یو برخه ورته ویلی شو د فاریاب د اقینې بندر کې پرانیزي. بله لاره د اورګاډي پرلۍ ده چې د چابهار له لارې افغانستان ته راځي. دا ټول د افغانستان د حکومت پروګرامونه دي چې جنوبي آسیا له شمالي سره او ختیځه آسیا له لویدیځې سره نښلوي.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي مرسته کوونکي هیوادونه هم چمتو سوي څو له افغانستان سره د دغې لارې په بیا جوړېدو کې مرسته وکړي، خو دغه چارواکي امنیتي ننګونې بیا هم یو خنډ بولي. تاریخ لیکونکي د ورېښمو د تاریخي لارې زوړوالی 2000 کاله شي چې د چین، اروپا، آسیایي هیوادونو او افریقا ترمنځ د مادي او فرهنګي تبادلې د پله په نوم هم یادېده. د دوی په لیکنه دغه لاره لومړی له هند څخه تر جلال آباد پورې رسېدله چې اوس هم د کابل او جلال آباد پر لارې یوه سیمه د ورېښمو د تنګي په نوم یادېږي. په کابل کې د چین سفیر یاو جینګ هم د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د ورېښمو د لارې ابتدایي چارې به د افغانستان لخوا بشپړې سي او چین ته به د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د راتلونکي سفر پر مهال چې د راتلونکي سور په میاشت کې کیږي پرې توافق وسي. اخو ټایمز آف انډیا ورځپاڼې لیکلي چې د ورېښمو لاره د امنیتي ملحوظاتو په خاطر له افغانستانه نه بلکې د پاکستان له لارې تیرېږي. ورځپاڼې په دې برخه کې د پاکستان چین پر اقتصادي کوریډور د چین 6.3 میلیارد ډالر پانګونې ته هم اشاره کړې ده. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون هم همدا موضوع تاییدوي او وایي چې د سیمې هیوادونه له یو بل سره اړیکې لري او د افغانستان له خاورې ناامنه لارو ته زړه نه ښه کوي.
تمام کشورهای آسیای میانه مرکزی با اروپا وصل هستند.
د منځنۍ آسیا ټول هیوادونه له اروپا سره لاره لري. افغانستان باید د سیمې او نړۍ سره اساسي ترانزیتي لارې ولري چې نه لري. چین هیڅکله د پامیر له لارې نه غواړي لاره جوړه کړي، ځکه دغه هیواد د قراقرم له لارې له پاکستان سره وصل دی او پاکستان چین له نړۍ سره نښلوي.
د
ډاډمنو ترانزیتي لارو نشتون د افغانستان لپاره یوه جدي ستونزه ګڼل کېږي چې پاکستان تل افغانستان له دغې اقتصادي او ترانزیتي اړتیا څخه سیاسي ګټه پورته کړې ده. اوس د افغانستان حکومت هیله څرګندوي چې د ورېښمو د لارې په جوړېدو سره به افغانستان د سیمې له نورو هیوادونو او اروپا سره لاره پیدا کړي او د پاکستان له ضرورته به تر یو بریده خلاص سي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کوم زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
په پیښور کې د پښتو ډرامو هنرمند مشال خان چې د 1993 کال نه راپدویخه د سټیج او ټي وي ډرامو د لارې د پښتو ژبې خدمت کوي، خو نوموړی وایي اوس په هسپتال کې ناجوړه پرته ده او یو شمېر ناروغیو کې راګیره ده، خو دا ګیله کوي چې د خیبر پښتونخوا حکومت یې هیڅ قسمه پوښتنه نه کوي او نه یې مالي مرسته کوي. بلخوا بیا د سیاحت محکمه وایي دوی به ورله ډېره زر وړیا علاج پیل کړي. تفصیل د شبیر رمضان په دې رپورټ کې ورو.
د پښتو ډرامو هنرمند مشال خان چې د پیښور سره تعلق دی وایي چې د 1999 نه د سټیج ډرامو پیل کړی او د پاکستان ټلویزیون علاوه ګڼ شمېر د سیډي ډرامې او د پاکستان او افغانستان نجی ټی وی چینل لپاره هم په ګڼو ډرامو کې کار کړی دی. ولې 13 سمودی راسې د فالج د زړه او نور یو شمېر ناروغو له وجې په کټ پرته ده او د غربت یا دا حال دی چې خپل کور یې هم نشته دی. خو ولې د دوی په وینا د کلتور محکمې ته سو سوار د خواستونو باوجود هم دوی سره مرستې نه کیږي.
18 جنوري نه ما ته فالج شوی دی، شوګر می هایو، بلډ پریشر هم، هارت اٹیک هم راته شوی، کور می نشته او بس در په در نور سویلې نشم. دونه خدمت می د فن وکړو خو حکومت چې دی کلچر ڈپارٹمنٹ والا ما تو نہ قتل اغوی لخوا چی درخواست ورکی نو اغوی وی چی تزا کمزی اکٹر ہے دونا ہیلپ بای ما سر کرو چی ما دا اسپتال خرچو چی تا کرو ما با دا زوی فیسونا ورکرو چی زما زوی بدا کال نزایا که دو شپگم پیپر ورنکی چی فیس منو ورکرو پرنسیپل پا پیپر رو که پرین خو
د خپل کار او ډرامو په حق لبانې دوی مشال لیډو ته وویل
ما تقریبا 97 نه کار شروع کړی د سټیج نه او پی ٹی وی کې سی ڈیز کې وی ٹی خیبر کې افغانستان کې چې سونه چینل دی اغوی له کار کړی دی
بل خو د چرسدې د ضلع اسپیتال مشر ډاکټر محمد علی وای د صحت محکمې صوبای چارواکو دوی ته هدایت کړی دی چې دوی د ناروغو رپورټونه هغوی ته واستوي نو دوی لپاره به په اسپتال کې علاج یا درملنه وړیا وکړي.
ډایرکټر جنرال هیلت ما ته ټلیفون وکړو. ډایرکټر جنرال هیلت وی چې تاسو د دې کور ته ویزیټ وکړي او د دې په باره کې د دې د علاج مالجې یو رپورټ تیار کړي او موږ ته راولېږي. موږ چې د دې سره بیتو کړو دی وی چې زما د کور پته لګي کله د روډ کریم کله د خور کریم کله یو ځای در بدر کور مې نشته دی اوس هم ډاکټر صاحبان لګیا دي د دې سره رپورټ هم تیار دی او د دې خو یو دا چې د شوګر بیماری ده دې ته چې کوم دی یو سٹروکم شوی دی لکه هیمریج وتا شوی دی بلډ پریشر هم سیوا دی
ولې دوی سره د نورو مرستو بغل باندې چې کله د کلتور محکمې د چرواکو سره بیا بیا د تماس نیول هڅه وکړه نو چا سره پکې هم خبر اتره ونه شوې. مشال خان د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د غربت د لاسه یوازنې دولس کلن زوی د سکول نه پاسه او مصر خانه کړ په مزدوري شروع وکړه او باید حکومت د نورو هنرمندانو په شان دوی ته هم میاشتنی وظیفه شروع کړي چې دا په د خپل بچی تعلیم ته دوام ورکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال برکا
په یوونی مبجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اردن کو د مشال ریو دنن ورځې نه ساته خبرونه روستي شیبی دی درې منټه کم شپږ بجې کیدون کې دی او منور شاه هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې هغه روستي لن خبرونه ورو
د پاکستان د پوځ بشر جنرال راحیل شریف د ایران د صدر حسن روحانی سره د دواړو هیوادونو په تعلقاتو او د سیمې په امنیت خبرې کړې. دواړو مشرانو په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې نه علاوه په یو شمېر امنیتي چارو بحث وکړ. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي چې د لوړګي په خوګاخېلو سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پولیو ضد کمپاین یو مشر وجلی. په سیمه کې یو انتظامی چارواکي وویل دغه تن چې اختر خان نومېده تېره شپه په خپل کلینک کې ناست و چې ورباندې ډزې وشوې. د پیښې ذمهواري تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. د جنوبي او شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې د افغانستان پکتیکا ولایت ته کډه شوي خلک وایي د لارو تړل کېدو له وجې خپل رجستریشن نشي کولی. په دې حقله په پارلیمان کې د قائمه کمیټې مشرانو ویلي چې د دغه کډوالو لپاره هلې ځلې کوي. د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د ډرون په هوایي برید کې د داعش یوولس وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار امنیه قمانداني وایي دغه حمله چې د اچین ولسوالۍ د شمشوبي په سیمه کې رامنځته شوې 13 ورځ وه. وسلوالو په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي. د بلجیم سرکاري وکیلانو پرون اعلان کړی چې د برسلز د بریدونو تورن درې نیول شوو کسانو باندې د ترهګرۍ فردي جرم لګول شوی. په برسلز کې د مارچ 22مې وسلوالو بریدونو یو دیش کسان وجلی او خواوشا 300 نور زخمیان کړی دي. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي چې راتلونکي اونۍ د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو په سرمشریزه کې به امریکا او د هغې اتحادیان د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد په نړیوالو هڅو غور کوي. او نن د هند په ناګپور ښار کې د شلوریزه نړیوال کرکټ کپ په سوپر ټین مرحله کې افغانستان ویسټ انډیز ته په شپږو رنګونو ماتې ورکړه. د افغانستان لوبډلې اولنی بیټنګ وکړ چې پکې یې په شلو ورونو کې د اوو لوبغاړو په اوټ کېدو 130 رنګونه جوړ کړل. د دې په جواب کې ویسټ انډیز په شلو ورونو کې دا ټول لوبغاړو په وکېدو 119 رنګونه جوړ کړل.
اذن کو د خبر نو لنډیز مو واردو منو شاده ته وړاندې کوم. دې سره د مشال لري د نن ورځې نه ساته خبرونه پای تر سیږي. خو پر همدې سپو تاسو د
نیو ریډیو خبرونه اوریدئ شي. سبا سهار پورا په 9 بجې به یو بار بیا د مشر ریډیو خبرونه پیلېږي. خپل کوربه اسلام مومن ته اجازه ورکړئ. د لپاره